دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته پاکستان په پام کې لري چې د سولې د بهیر او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سیاسي مشرانو د کانفرنس قربتو وکړي د پاکستان د حکومت د معتبرو منابعو د چهارشنبه پر ورځ د امریکا جغت ویلي چې ټاکل شوی د کانفرنس د پاکستان پر وړاندې او قربتوب د جولای د 19 څخه تر 19 پورې وسی د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی او د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر عمر زخلوال په ګډون یو شمېر افغان مشرانو د امریکا جغت تایید کړي چې په دغه کانفرنس کې ګډون کوي خو د شغلي داوودزی په وینا د دې کانفرنس جوړېدو د نیټ پړه تر اوسه هم باسونه روان دي په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور خان د امریکا جغ سره په مرکه کې ویل دي چې هواد د افغانستان د سولې د بهیر پاړه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ډلې په ګډون د افغانستان په معزله کې د شکیلو مختلف اړخونو سره په دې اړه په تماس کې دي د امریکا متحد ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ اعلان کړی دی چې امریکا ته د ځانګړي ویزې د یو شمېر درخواست کوونکو لیږد د جولای میاشتې د وروستۍ اونۍ څخه پیل کیږي یو امریکایي مقام ویلي دی چې د عملیاتو د امنیت په دلیل د ځانګړي ویزې یو شمېر درخواست کوونکو پروازونو پاکله جزئیات نه دی پټه کسیوی د اژانس فرانس پریس د راپور لمخې امکان لري چې دغه ترجمانان او داغوی د کورونی غړي په بهر کې د امریکا پوځي کارګاو ته یوړل سي او د دې امکان مسته چې درېمګړي هوادونو ته واستول سي چې به برست امریکا او یا بل ځای ته پناه ورکړل سي روس راغې چې شغلی بایدن د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 19 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه باسي د امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو او داغوی د کورونی د سرنوشت پاړه اندیشنې راپورته سوې د امریکا د کانګرس زیات شمېر غړو هم اندیشنه څرګنده کړي چې کله امریکایي ځواکونه افغان همکاران د ځواکونو د ایستلو د نیټې لمخ افغانستان څخه ونه ایستل سي د طالبانو د غچ اخیستنې سره به مخامخ سي امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي ویزې پروګرام یو لسیزي مخکې پیل شوی وو او د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د امریکایي ځواکونو ترجمانانو خاصو کارکونکو او نورو کسانو ته چې د امریکا سره کار په وجه ورته خطر متوجي دي شپږ بیش زره 1500 ویزې صادرې کړي دي د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش چې په کال 2001 کې د امریکا په مشرۍ د طالبانو د رژیم د پرځولو يرغل داغه په امر پیل شوی وو د افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو اشتباه بللی دی شغلی بوش د دوه چويلي رسنۍ سره په مرکه کې د افغانستان څخه د بارانوي پوځیان وتلو ته اشاره ویل د رژیم چې افغان شزي او انجونی به د نو وصف کېدونکو زیان څخه مخامخ سي شغلي بوش د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه شوزو او انجونو د حقوقو په اړه سخت اندیشنه شو دلیده ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 19 د افغانستان څخه وباسي امریکایي پوځي مقامات ویل دي چې د ځواکونو د استوره بهیرې 15% بشپړ کړی دي یوې ایرانی ولسمه امریکایي خبريالي مسیح النجاد د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې هغه په دې حیرانه پاتې سوی دی چې د ایران حکومت د هغه پر ضد یو دسیسه جوړ کړی و چې هغه په نیویارک کې د خپل کور څخه يرغمل کړي تهران سمدستي د امریکا د ادلی وزارت دغه تورونه رد کړی دي سپین ماری بیا دغه دسیسه په سختو ټکو غندلی ده د امریکا د ادلی وزارت څلور ایرانی وګړي د دغه دسیسه د جوړولو په تور محکمې ته وړاندې کړی دي پاغوې د تور دی چې پلان جوړ کړی و چې د خبريالې يرغمل او بیا ایران ته کاچا کړی د خبريالې د سی ان ان ټلویزیون ته ویل دي چې هغه ته د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی اتمي استل مخې حال ور کړی و چې هغه د څار لاندې ده او دغه کور خوندې نه دي د خبريالې د امریکا ژغ فارسي څنګه د یو پروګرام قربتو بم کوي او د ایران پر حکومت سخت انتقادونه کوي د ایران دولتي رسنۍ ویل دي چې د ایران د بارنو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده د امریکا د حکومت د غنیبی ادا به بنسټه او د خندا وړ بللی ده او ویل دي چې د کابل هم نه ده چې جواب ورکړل سي چې له پاکستان څخه غوښتي چې دغه بس چاودنې عاملونو ته دي سخت سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې د چین پولې ته نږدې د اوبو او د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجنيران او کارګران پکې وژل شول دغه پېښه پروند چهارشنبه پر د خیبر پښتونخوا په یو غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده چې پکې د نو چینایانو په ګډون دولس تنه وژل شوې دي د پاکستان د بارنو شهر وزارت په بیان کې ویل دی چې د تخنیکی وجواتو لپاره غاز لیک شوی وو او چاودنې رامنځته کړې ده او په دې اړه به نور تحقیقات موسی. د جاوید عارف په نوم د کوهستان ولسوالۍ یو چارواکي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل دی چې په دغه پیښه کې شپږ دیشتنه نور ټپیان شوي دي. خو په پاکستان کې د چین سفارت په یوه اعلامیه کې ویل دی چې په دغه موټر باندې برید شوی دی او د پاکستان د حکومت څخه غوښتي دي چې دې پیښې په لټه نیو کړي. د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت ویاند کامران منګش رسنیو ته ویلي دي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پیښې علت لا نه دی څرګند. او متحده عربي اماراتو پرون د چهارشنبې په ورځ په تل ابیب کې خپل سفارت پرانیست. دا د تیر کال را په دې خوا چې د امریکا په منځګړیتوب دواړو هیوادونو اړیکې ادي کړي د اړیکو د ادي کېدو تازه اقدام دی. د اړیکو د ادي کېدو وروسته متحده عربي امارات لومړی عربي هیواد دی چې اسرائیل په رسمیت وپیژنده. له دې څخه د مخه د جون په 19مه د اسرائیل د بارنو چارو نوي وزیر یار لاپیډ په لومړي ځل متحده عربي امارات ته سفر کړی وو او رسمن یې په ابوظبي کې د اسرائیل سفارت پرانیستی وو. د سفارت د پرانیستلو په مراسمو کې د اسرائیل نوي جمهور رئیس اساق هرزاق او د عربي اماراتو سفیر محمد الخاجه برخه اخیستې وه. اسرائیل او متحده عربي اماراتو تیر کال د اگست په میاشت کې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په منځګړیتوب د اړیکو په ادي کېدو موافقه لاسلیک کړه او تر هغه وروسته د سیاحت، مالی او د هوایي چلن په برخه کې څو نور تړونونه هم لاسلیک کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. حکومت په لغمان کې د الینګار ولسوالۍ هغه څلور لوړ پوړي چارواکي نیولې چې ولسوالۍ د یوې معاملې په ترڅ کې پریښي وه او مرکز محتلام ته تللي وو. په نیول شوو کسانو کې ولسوال او د امنیې قومندان هم شامل دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ پرسونل پرون سار په دسي یو وخت ولسوالۍ پریخي چې د دغه ولایت والی وای په امدهغه ساري ورته په موټر او چورلکو کې تازه اکمالات کړیو. والی عبدالولی واحد زی وای اکمالاتي موټر بیرته راوتلی چې یو سات پس د ولسوالۍ پرسونل هم بیل کمی جګړې سیمه پریخو دی. دا په
یاد ولسوالۍ کې د رهبری لخوا چې ولسوال د کنډک درستیزوال د امنیت مندانه سرپرست او د ملي امنیت مرستیال چې کله قطار دوی ته اکمالات کړي وو لاغه وروسته چې قطار رخصت شوی وو یو سات وروسته دوی هم د ولسوالۍ څخه باوجود د ټولو اکمالاتو او پرته له کوم مواجه دلیله ولسوالۍ پریخي وه او راوتلي وو.
هغه وایي د ولسوالۍ د کچې څلور چارواکي نیولي چې د تحقیقاتو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي.
چې دا مطلق یو خیانت وو، یو فاجعه وه او جنایت وو. په دې اساس د لغمان ولایت نظامي شورا پریکړه وکړه چې د مکافات او مجازات او اصل ته په پام د دې خاطر چې پاینده کې دغه شی غیر مسؤلانه کړنه چوک تر سره نکړي څلور واړه عدلی او قضایی ارګانونو ته د تحقیقاتو لپاره معرفي شول او هیلمن یو چې تحقیقات به ډیر سر پښپړ او عدلی او قضایی ارګانونو په دې برخه کې خپل اجرات تر سره کړي.
چارواکي وایي علي شانګولس والی اوس د براخان بيستلیک د ولید چې د ملي اردو ځواکو نه پکې دي. دوه میاشتې مخکیم د لغمان په خوانی والی هغه یو سل شپاړس نظامیان بندیان کړي وو چې طالبانو ته پوستې پریښې وې. لغمان ټولې پنځه ولسوالۍ لري چې دولت شاهي طالبانو نیولې. علي شنګ او بادپخي مرکز مهترلام ته لیږدولي. الینګاري په دغه حال او قرغیو ولسوالۍ پکې نسبی امن ده. د لغمان د ولایتي شورا منشي ظاهر حسین خیل وایي وروستۍ جګړو د لغمان ولس دومره ځپله چې په اوږده موده کې بیرته خپل پخواني حالت ته نشي ګرځېدلی. د لغمان د کډوالو ادارې ویلي چې د تیرو دریو میاشتو په جګړو کې تر څلور نیم زره کورنۍ بې کوره شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو ډېر نور کلي به هم خالي شي. که څه هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې بیخي تودې شوي خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي او مصالحي علي شورا مشر عبدالله عبدالله په ګډون به یوه ډله نږدې ورځو کې دوحې ته ورشي او تمه ده چې له طالبانو سره به د سولې په اړه غوڅې او جدي خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سی این این شبکه ادعا کوي چې د څه شواهد ته لاسرسی لري چې څرګندوي چې 22 افغان کمانډو ځواکونه له تسلیمۍ وروسته د طالبانو لخوا پر ډزو وشتل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو بیا دغه کار جنگي جنایت بللی دی. نور تفصیل په رپورت کې.
سی این این خبری شبکه ادعا کوي چې د شواهد ته لاسرسی لري چې څرګندوي 22 افغان کمانډو ځواکونه له تسلیمۍ وروسته د طالبانو لخوا پر ډزو وشتل کیږي. ویل کیږي دغه پیخه یو میاشت مخکې د فاریاب په دولت آباد کې تر سره شوې ده. سی این این د جولای په 13مه په راپور کې وایي چې د طالبانو په لاس د یو شمېر تسلیم شو کمانډو ځواکونو د وژل کېدو ویډیوګانې په لاس ورغلي دي. طالبانو ډلې بیا سی این این ته ویلي چې د کمانډو ځواکونو دغه ویډیو جالي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو د تبلیغاتو یو برخه ده. د طالبانو یو ویاند سی این این ته ویلي سلیشت هغه کمانډو چې د فاریاب په دولت آباد کې اسیر نیول شوی وو تر اوسه له دوی سره دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د ادعا ردوي او وایي چې طالبانو ټول نیول شوي کمانډو ځواکونه وژلي دي. او د سره صلیب کمیټه هم وایي چې د 22 تنو کمانډو مړی یې ترلاسه کړی دي. د بشري حقونو د څار او د بخښنې نړیوالو سازمانونو د تسلیم شو سرتیرو وژل جنګي جنایت بللی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان چارواکي پټریشیا ګاسمن امریکا ته ویل چې د جنگي اسیرانو اعدام د جګړې او نړیوالو قوانینو جدي نقص دی. هغه وویل کله هم طالبانو د راپور رد کړی دی خو هغه باید لدې ډیر کار وکړي او په دې اړه د خپل ځواکونو د چلان په اړه څېړنه وکړي. د بشري حقوقو سازمان دغه چارواکي وایي چې د جنیو کنوانسیون په اساس هغه جنگیالي چې تسلیمي کې بي وسلې بلل کیږي او باید ورسره انساني چلند وشي. بلخوا په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کمیټه د جګړې لخکلو غاړو څخه غواړي چې د جنگي اسیرانو او تسلیم شو سرتیرو څخه د ساتنه وکړي. دغه کمیټې او غړي لال ګل لال په دې اړه وویل
جګړې په جریان کې د اسیرانو په بیرحمانه ډول قتلونه او د هغوی د جسدونو سپکاوي د اسلامي ملي او نړیوال بشري قوانینو څخه بربند سرغړونه ده. پورته قوانینو ته په پام سره د اسیرانو حفاظت د وسلوالو شخړو خېلو ډلو ستره وجیبه او مسولیت ده.
د جګړې د قربانیانو کمیټه هم دا رنګوي چې د سولې په خبرو اترو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ ته ځای ورکړل شي. د همدې کمیټې مشر مسعود صافي په دې اړه وویل
او هله هم د حکومت مې هله هم دا چې فراتلونکو خبرو پړاوونه کې باید د جګړې د قربانیانو استازي په ټولو مذاکره ټیمونو کې شتون ولري. د دې حقوق ته جدي پاملرنه وکړي او د دې غوښتنې واوري. هغه څه چې دوی غواړي دوی طلبیا کوي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو فعال سمیره حمیدی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تسلیم شو کمانډو ځواکونو د وژلو په اړه څېړنه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان وسلواله قواو د طالبانو لخوا د 22 افغان کمانډویانو صحرایي محاکمه غندلې او د اقدام جنگي جنایت بللې ده. د سی این این د رپورټ په اساس طالبانو یو میاشت وړاندې په فاریاب ولایت کې 22 کمانډویان له تسلیمې وروسته په ډز وژل دي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
د سی این این خبری شبکه ادعا کوي چې دا سي اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو جنگیالي 22 افغان کمانډویان له تسلیمې وروسته په ډز وژني. دا پیښه شاوخوا یو میاشت وړاندې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې رامسته شوې. په هغه ویډیو کې چې سی این این نشر کړې ده، سوتنه افغان ځانګړي ځواکونه لیدل کیږي چې د طالبانو په محاصره کې دي او لاستونه یې پورته نیولې او وروسته په ډز وژل کیږي. خو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وویل چې د غشمیر کمانډو ځواکونه تسلیم شوي نه وو، بلکې د یوې تاکتیکی تیروتنې له امله اسیر شوي وو.
د می موضوع تسلیمی اصلا هیڅ مطرح نه بوده.
د تسلیمۍ موضوع اصلا مطرح نه وه. هلته د تاکتیکی قومندان په کچا یو تاکتیکی ستونزه رامنځته شوې وه. له تاکتیکی پلوه د اراضۍ کشف او مطالعه په سمه توګه نه وه شوې او هغوی په میړانې، زړورتیا او کومه ژمنه یې چې درلوده عملیاتو ته لاړل او په خواشینۍ سره هلته معاصره او په پای کې اسیر شول. جنرال شینواری وویل چې د طالبانو د عمل له جنګي قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو هم د غو سرتیرو وژنه جنگي جنایت بللی دی. د جنو کنوانسیون په اساس هغه سرتیری یا جنگیالی چې تسلیمیږي غیر محارب کسان ګڼل کیږي او باید ورسره انساني چلند وشي. د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو دا اقدام ټکان ورکوونکی او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف دی. موږ د دغه برید په تړاو د ډېر جدي تحقیق او محاکمې ته د دغې پیښې د عاملینو د راکشولو غوښتنه کوو. که د افغانستان حکومت دا کار ونشي کولای نو موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه او د جرایمو نړیواله محکمه یا ICC په دې مسله کې راښکیل شي او په اړه یې تحقیق او جدي چلند وکړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان یوې لوړ پوړي چارواکي پاتریشا ګاسمن امریکا غږ ته ویلي چې د جنګي اسیرانو او تسلیم شوو سرتیرو اعدامول د جنګي او بشري نړیوالو قوانینو جدي نقض دی. اغلی ګاسمن د طالبانو له مشرانو څخه غوښتي چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي، خو طالبانو دا ویډیو جالي او د افغانستان د حکومت پروپاګاندا بللې ده. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو په ضد یرغلي عملیات بیرته پیل کړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وویل د دریو دفاعي او امنیتي ارګانونو اوپراسیونونه په خپلو ارزونو او پلانونو بوخت وو او زموږ یرغلیز عملیاتي پلانونه نهایي شوي او ژر به خپل یرغلیز عملیات پیل کړو.
ان شاء الله که عملیاتای تعرضی خود را آغاز خاط کړیم.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو د معلوماتو په اساس په تیرو دریو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. جنرال عمر شینواری وویل چې افغان ځواکونو په دې موده کې 98 ګډ او مستقله عملیات کړي چې پکې 1409 شپېته طالب جنگیالي وژل شوي، 655 ټپیان شوي او کابو 50 تنه ژوندي نیول شوي دي. د طالبانو ډلې د خپلو جنگیالیو د تلفاتو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کرونا ویروس د دریمې څپې زور نه دی مات شوی او د دغه وبا ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا د کابل ښاروالۍ ویلي چې یو شمېر هوټلونو خاوندان په خپلو هوټلونو کې په غیر قانوني ډول د ودونو مراسم نیسي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کرونا ویروس وبا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحي اوس تر ډېره د کرونا ویروس لویدیځو او مرکزي ولایتونو ته مخه کړې ده.
متاسفانه تر اوسه لا د کرونا ویروس د خپرېدو په حرکت کې کوم انعطاف نه لیدل کیږي. په تکرار سره د افغانستان روغتیايي کارکوونکو، رسنیو او خلکو ته زما پیغام دی چې په یوه یا دوه ورځو کې په کمو تغییراتو باندې د ټیسټونو په شمېر او یا هم د پیښو د مثبت کېدو پر پایلو باندې تمرکز مکوي. په هیواد کې چې موږ ګورو عمومي تصویر دا دی چې اوس هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو په حال کې دی. که څه هم په ځینو ولایتونو کې موږ په پیښو کې په ډېره کمه کچه کموالی وینو، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د افغانستان لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د کرونا وایرس ډېر زیات خپور شوی، په ځانګړي ډول د هرات په ولایت کې.
د هرات
هغه ویل چې د تمې پر خلاف د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې چې په پیښو کې د کموالی تمه کېده، هلته هم لیدل کېږي چې پیښې نه دي کمې شوي. هغه د خوست، میدان وردګ، کندوز، غزنی او د کونړ ولایتونو په هغه ولایتونو کې یاد کړل چې د نورو ولایتونو پرتله پکې لا هم د کرونا ویروس وبا د خپرېدو په حال کې ده.
پیغام واضح و کلی مایست.
زموږ سرګند او کلی پیغام دا دی چې اوس هم ګواښ پر خپل ځای دی او لا هم زموږ خلک د کرونا ویروس تر اغیزو لاندې دي.
قرار دارن
د امریکټي وزارت د چهارشنبه پورې په تیرو سړي ساتونکو کې په افغانستان کې د 2012 نو مثبت پیښو خبر ورکړي. د امریکټي وزارت مرسیل وان ډاکټر میرویس لیزیوی چې په تیرو سړي ساتونکو کې د کورونا وایرس په ناروغي شپږ تنه بل شوې دي. په تیرو سړي ساتونکو کې درې
ورځې شپږ پېټه مشکوک کسان د کورونا ناروغي د پر دې وټ ټول خوښي او دولتي لابراتوارونه کې شوې دي چې د دې جملې څخه 2012 نو مثبت چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 2015 تو رسیدا په یاد موده کې وسه او په ځکه څنګه راویدلې دي او متاسفانه شپږ تک څنګه په ژوند داس پر کړی.
د افغانستان حکومت په ټول هیواد کې خونځي پانتونونه او د ودونو تالارونو په ګډون د خلکو د ټولیدلو مرکزونه د لوی اقتصاد سره سلورو ورځې پورې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره تړلي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې د یو شمېر هوټلونو خاوندان په پټه د شپې په هوټلونو کې د ودونو مراسم نیسي او د حکومت د پریکړې څخه سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ وایي سمیرا رسا امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې په هوټلونو کې په پټه ودونه په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو یو لوی عامل دی. میرمن رسا ویل چې د دغه هوټلونو ته خوندانو سره به قانوني چلند وشي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د چارواکو د غفلت او بی پروايي په سبب په عراق کې پروانونه کې د دووم ځل لپاره د کووډ 19 د ناروغانو د درملنې په یو روغتون کې د اور د لګیدو په پیښه کې پالاسګونو کسان مړه او شوبل شوی دي. په دې اړه ول قاهره نه د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه ل سید سلیمان شاه نووري.
عراقی ماموران ویل دي چې دوشنبه په شپه د عراق په جنوبی ښار ناصریه کې د امام حسین د کوډنون نس د ناروغانو د درملنې په دولتي روغتون کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوی دي او 50 نه زیات نور ټپیان شوی دي. ساکال په اپریل کې هم په بغداد کې د کوډنون نس د ناروغانو د ابن خطیب په روغتون کې د اور د لګیدو په پیښه کې لا اتیا نه زیات ناروغان وژل شوی وو. عام خلکو د سوځیدلي روغتون له خاورو خزل نه مړی او ټپیان راایستل. عیني شاهدانو چې په روغتون کې د اور د لګیدلو پیښه په خپل سترګو لیدلې وه عراقي مطبوعاتو ته ویل چې اور د اکسیجن په هغو ډبو کې ولګېدو چې د امام حسین د تدریسي روغتون سره څیرمه په یو بله ودانۍ کې ښودل شوې وې. د اور لمبې د سترګې پراب د روغتون ټولو برخو ته خپرې شوې. د عراق د تیقار د ولایت د عامه روغتیا د وزارت یو ویان ډاکټر عمار زميلي په لاره په عربي ژبه عراقي مطبوعاتو ته داسې ویل.
بعد حريق او تشفى من الخطيب كانت هناك مخاطبات لوزاره
الروختن حكومه ودانه کې چې ور ولګېدو په جوړولو کې لناقصو موادونه کار اخستل شوی. یو ځوان عراقي چې د روختن مخه تا اولاړو او سره خولې په سر وا ژورنالستانو ته ویل چې په واقعیت کې د کوینون د ناروغانو د درملنې او علاج د روختن د مرګ یو لټ یا تلکو چې ناروغان پکې گیر شو
تقریبا بالعشره الا ربع. انا ما كنت ادري بس شفت الحريق.
کله چې زه د دوشنبه په شپه روختن ته راورسېدلم چې د مړو او زخمیانو پر ایستلو کې مرسته وکړم دروازه هماغه سي قلب وي ما ونه شو کولای چې ورننه وزم. یو بل زول عراقي سړی چې د غزوان خواته ولاړو پلا د عراقي چارواکو په غاړه واچول دا د وی زړې عراقي خزي غږ دی چې د کورنۍ څو غړي په دغه روختن کې پراته وو. د عراق صدر اعظم مصطفی خادمی د دې وجون کې په خلامله د روغتیا د وزیر په شمول د څو تنو لړپلو چارواکو استفاګانی قبول کړلې. د عراق د پارلمان غړو هم د سه شنبه په مسپخیم په دې اړه بحث وکړ. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو استاد خاطر ابو دیاب امریکا اکثر په مرکه کې ویل اختلاس اداري فساد او رشوت خوري د دې سبب شوې دي چې په 1902 المریس کال کې پر عراق باندې د امریکا د نظامی غل نه ورسته تر اوسه پورې په هغه هیواد کې د اعتبار وړ اداره جوړه نشوه.
د اور
لګیدونه دا حقیقت جوتیږي چې پر عراق باندې د امریکا د نظامی غل نه ورسته تر اوسه پورې هیڅ چا ونشو کولای چې د یو سم حکومت او دولت بنیاد کېږدي. په عراق کې د ګډوډۍ یو بل وجه دا ده چې ایران هم لګیا دی له مختلفو لارو نه په استفاده د عراق د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. اداري فساد د عراق په دولتي ادارو کې په دومره ژور ډول سرایت کړی دی چې د ژوند یوه برخه هم ورنه په امن نه ده. د عراق د ګریډ سټیشنونو یا برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره له دولتي خزانې نه 80 میلیارد ډالر لګول شوي دي، خو اوس هم په ټول هیواد کې په سمه توګه برېښنا نه ده موجود. په سخته ګرمۍ کې شیبه په شیبه قطع کیږي. حال دا چې 80 میلیارد ډالر دومره زیاتې پیسې وي چې د ټول منځني ختیځ لپاره د برېښنا لپاره کفایت کوو. څارونکي وایي په داسې حال کې چې توقع کیږي چې سږ کال په اپریل کې پارلماني انتخابات وشي، د عراق د پارلمان دننه سیاسي ډلې په دې هڅه کې دي چې د صدر اعظم مصطفی خادمی حکومت له پښو نه وغورځي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ. درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د خبریال ناتن مونګ چې امریکایي تبه هم ده د تازه وخت آزادول ته هرکلی ویلې ده چې د مارچ د میاشتې په 9 نیټه بندي کړی شوی و او د برما په زندان کې په میاشتو بندي و. مونګ د کامایوت میډیا د خبری ویب سایټ بنسټ ایښودونکی او مسؤل مدیر ده. د دو برمې همکار او د ویب سایټ په بنسټ ایښودلو کې ملګری هانتر نین په بند کې پاتې ده. د غلطو معلوماتو د خپرولو تور باندې لګېدلې ده، په داسې حال کې چې په برما کې د مستقلو ټولنیزو رسنیو په خلاف سخت ځپل دوام لري. که څه هم چې ناتن مونګ آزاد شوی و او امریکا ته راستون شو، د امریکا بل تبه ډانل فیستر د برما په بند کې پاتې ده. فیستر د فرنټیر میانمار لپاره کار کوي چې دا یوه خبری او تجارتي مجله ده. د دې می د میاشتې په 4 نیټه د کورنۍ د لیدو لپاره امریکا ته را روانو چې د برما چارواکو په هوایي ډګر کې توقیف کړو. د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د برما له نظامي رژیم نه وغوښتل چې ډانل فیستر ته اجازه ورکړي امریکا ته محفوظ راستون شي. په برما کې د نظامي کودتا نه وروسته چې د 2020 کال د فبروري په لومړۍ نیټه قدرت ونیو، په برما کې د امریکایي اتباعو بندي کول د خبري اعلانو د بندي کېدو د څپې یوه برخه ده. د خبري اعلانو د ژغورنې د کمیټې په قول د مطبوعاتو په لسګونه غړي د امنیتي قواو لخوا د دوی په دفترونو باندې د چاپو وهلو په وخت کې نیول شوي او توقیف شوي دي. یا داسې چې په لارو کوڅو کې د رژیم ضد احتجاجونو چې د کودتا نه وروسته هیواد په سر راخسته و په باره کې رپورټونه ورکول. د وانکیاو، زوزو او مین نیو په شمول د برما یو شمیر خبری اعلان په جزایي محکمه کې د یوې مادې له مخې د نظامي محکمو لخوا په 2 او 3 کالو بند محکوم کړی شولو چې د غلطو معلوماتو په خپرولو سره مجرم ګڼلی کېږي چې کېدای شي د امنیتي قواوو یا ملکي ماموران لخوا حکومت ته د بې وفایۍ سبب شي. برسیره پر د نظامی چارواکو د خبری سازمانونو جوازنامې منسوخی کړی دی او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق پرایس څرګنده کړه چې آزادي او خپلواکې رسنۍ د سوکالو غځېدونکو او آزادو ټولنو جوړولو ته ضرور دي. د څرګنده کړه موږ په دې تازه وخت کې جانتا ولیده چې کوشش کوي د بیان آزادي او د ټولنو د جوړولو آزادي خپه کړي. دوی دا کار کوي چې پوهیږي یوازې د برما د خلکو د ارادې په ځپلو به دوی وتوانېدای شي چې یو څه کنټرول ولري. ښاغلی پرایس ویلې موږ به د ټولو خبریالانو په قضیه باندې زور واچوو چې په برما کې په غلطه توګه توقف شوي دي چې له خپلې وظیفې نه په غیر هیڅ نه دي کړي او بالاخره پوهیږي چې د دوی وظیفه د برما د خلکو د بیان د ازادۍ ژغورل دي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا، خدای مو شي.